لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعته خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې ټاکل شوې روانه اونۍ په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر او د افغان ځواکونو د ملاتړ پر مسایلو خبرې وشي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. قدرمن اوریدونکو، لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ملي اردو په تخار ولایت کې د کوکچی سیند په شاوخوا ولسوالیو کې د منځنۍ آسیا د جګړه مارو د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي. د فراه ولایت سلګونو اوسیدونکو پرون د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل غوښتنه وکړه، او د هند پلازمینې نوی ډیلی په یوه هوټل کې د اور لګیدنې په پیښه کې 12 کسان مړه شوي او 15 ټپیان دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي تیر ماښام د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. د نوموړي د کورنۍ غړو دا خبره تایید کړې ده او ویلي دي چې حضرت مجددي د 93 کلونو په عمر پرون سا ورکړه. په پام کې ده چې د هغه جنازه به سبا د کابل ښار په عاشقانو عارفان سیمه کې د نوموړي په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. حضرت مجددي چې د ملي نجات جبهې د ګوند مشر هم و، پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل پر مهال په 1978 کال کې پاکستان ته ولاړ، او د کابل د هغه وخت د حکومت پر وړاندې سیاسي او وسلواله مبارزه پیل کړه. نوموړی د افغانستان له مطرح جهادي شخصیتونو څخه و. د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچی سیند په شاوخوا ولسوالیو کې د طوفان څلروشت په نوم د پوځي عملیاتو یو مهم هدف د منځنۍ آسیا د جګړه مارو ځپل دي. د دې قول اردو ویان محمد حنیف رضایی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال په بیلابیلو ولسوالیو لکه خواجه غار، خواجه بهاءالدین او ینګی قلا کې فعالیت کوي.
شکایت های مردم هم از این ناحیه بودن که در اینجا به اصطلاح چکنی ها هستن، آیغور هستن، افراد و اعضای به حزب تحریک اسلامی ازبکستان هستن و همچنان حزب جمعیت انصار الله تاجیکستان هستن که در اینجا فعالیت دارن. به او اساس یه عملیات راه اندازی شدن.
ښاغلی رضایی په دې ولسوالیو کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر ونه خود، خو ویل چې د یکشنبې په ورځ د عملیاتو له پیل وروسته څه باندې 10 وسلوال وژل شوي دي. د فراه ولایت سلګونو اوسیدونکو پرون د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د کسانو د یو لاریون په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. منشي حبیب د دې لاریون کوونکو له ډلې دی. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه وړاندیزونه نه دي منلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې لاهم د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه تحقیقات کوي. پومپیو پرون هنګري ته د سفر پر مهال وویل چې متحد ایالات د دې قتل په اړه د څیړنو د ځنډولو هڅه نه کوي. هغه زیاته کړه چې متحد ایالات به د ټولو هغو کسانو د مسؤول ګڼلو په برخه کې لا ډېر اقدامات وکړي چې د خاشقجي په قتل کې ښکیل دي. خاشقجي د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه په مرموز ډول ووژل شو. د امریکا د کانګرس غړو د دې قتل عاملانو ته د سزا ورکولو په برخه کې د امریکا لخوا د لا جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د هند پلازمینې نوی ډیلی په یوه هوټل کې د اور لګیدنې په پیښه کې 12 کسان مړه شوي دي. د پولیسو یو ویاند وویل د نوی ډیلی د مرکز په ګڼمیشته سیمه کې چې کارول باغ نومیږي په ارپیت پلاس نومې هوټل کې سهار وختي اور ولګېده چې 10 کسان په چې وبخی چې لس کسان پکې مړه او څلور نور ټپیان شول. د اطفایی یو مسؤل چارواکي بیا ویلي دي چې اور د هوټل د پنځه پوړیزې ودانۍ تقریبا ټولو برخو ته ورسېد. دا چارواکی زیاتوي چې 15 کسان له هوټل څخه ژغورل شوي دي. چارواکو همداراز ویلي چې د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت استخباراتي اداره خبرداری ورکوي چې چین او روسیا د داسې پرمختللې ټکنالوژۍ د جوړولو په حال کې دي چې ښایي ډېر ژر په فضا کې د امریکا برلاسۍ ته ګواښ وکړي. د ادارې پرون په یو نوي راپور کې دا خبرداری ورکړ. په راپور کې ویل شوي دي چې هغه لایزري وسایل چې د امریکا سټلایټونه زیانمنولی شي د خاصې اندېښنې وړ دي. د پنټاګون په مشرۍ دا استخباراتي اداره زیاتوي چې مسکو او پیکینګ دواړو په فضا کې دیره د کشف او څارنې ټکنالوژي جوړه کړې ده. راپور همداراز یادونه کوي چې په فضا کې له امریکا وروسته چین په دوهمه او روسیا په دریمه درجه زیات فعال سټلایټونه لري. د ادارې ویلي چې ایران او شمالي کوریا هم فضا ته سټلایټونه استولي او خپله وړتیا یې ښودلې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به ګودر ځاځای او وږمه جبارخیل د سندرو میلمانه د پروګرام د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبرې برخې ته. ټاکل شوی چې په روانه اونۍ کې په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر او ځینو نورو مسایلو په اړه خبرې وشي. د ناټو یو ویان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په دې غونډه کې به د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پر لارو چارو هم خبرې وشي. مصطفی صدیقی په بروکسل کې د ناټو له مرکز څخه په خپل راپور کې په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران دا اونۍ په بروکسل کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د روانو حالاتو په اړه هم سره خبرې کوي. د ناټو د عمومي منشي د ویان مرستیال پیرس کزالې د فبروري پر 11 د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزیرانو غونډه د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو ترسره کیږي.
د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د افغانستان روان وضعیت وارزوي او پر هغو لارو چارو به خپل نظرونه شریک کړي چې څنګه کېدای شي د افغان امنیتي ځواکونو د لا زیاتې ودې او مرستې لپاره ملاتړ په ښه ډول دوام ومومي، او همداراز د هغو روانو هڅو په اړه به خبرې وکړي چې څنګه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې باید پر مخ ولاړې شي.
کزالی وویل د ناټو د دفاع وزیران همداراز د منځنۍ واټن وشتون کې اټومي وسلو د تړون په ګډون چې په وینا یې روسیه غمات کړی دی پر دفاعي مسایلو سره بحث کوي او نظرونه شریکوي. دغه ناسته په داسې حال کې کیږي چې واشنگټن هڅه کوي په افغانستان کې اوږدمهاله جګړه له طالبانو سره د سولې د یو توافق له لارې پای ته ورسوي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ وار له مخې په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د سولې دپاره د امریکا له خاصې استازې زلمی خلیزاد سره یې ښه لیدنه درلوده. هغه زیات کړی چې د ناټو ماموریت له افغانستان سره د سولې د شرایطو په برابرولو کې مرسته کوي. خلیزاد د جنوري میاشتې په پای کې د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږ ورځې له طالب استازو سره لیده کاته وکړل. هغه په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د یوې مباحثې په ترڅ کې وویل چې نوموړی د سولې د ټینګښت یوې موافقې ته د رسیدو په لټه کې دی نه د ځواکونو د وتلو. د دوشنبه ورځې په سهار د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان هم کابل ته د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې وویل چې سپینې ماڼۍ تر اوسه له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو امر نه دی کړی. شانهان زیاته کړه چې د متحدو ایالاتونو پاوځ په سیمه کې پیاوړې امنیتي ګټې لري او بل دا چې د افغانستان په اړوند هر راز خبرو کې باید افغان حکومت برخه ولري. د واشنگټن له هڅو سره سره طالبان تر اوسه دې ته نه دی حاضر شوی چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. د فبروري په اوایلو کې په مسکو کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د طالبانو استازو یو ځل بیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی تیرو تجربو ته په پام سره چمتو ده چې د ولسمشر اشرف غنی له غوښتنې سره سم د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه کړي. افغان ولسمشر پرون وویل چې د سولې په اړه د لا پراخو مشورو لپاره باید د کب د میاشتې په وروستیو کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
که څه هم د افغانستان د ولسمشر له لوري د لوی مشورتي جرګې د رابللو لپاره ډیر لږ وخت پاتې دی، د سولې عالي شورا وایي دا کار عملي او ضروري دی. اشرف غني د دوشنبه پر ورځ په ارګ کې د سولې مشورتي غونډې پر مهال د سولې عالي شورا ته سپارښتنه وکړه چې د سولې لوی مشورتي جرګه دي د هوت یا کب په وروستیو کې جوړه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیرو تجربو ته په کتو چمتووالی لري چې په ټاکلي وخت کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي.
میحود تر آخره پورې آسانتیا باندې مونږ کولی شو چې دغه غونډې لپاره آمادګي ونیسو، ځکه چې مناسبه هم دغه ده چې رئیس جمهور د افغانستان د خلکو سره مشوره وکړي او د مشورو په نتیجه کې تصمیم ونیسي. پکار دی چې د هغه خلکو په منځ کې چې صلح غواړي، یو دریځ د ټولو او همدغه یو دریځ په اساس باندې بیا د مسلح مخالفینو سره خبرې وشي، زه هم ضروري ګرم او هم عملي ګرم.
د سولې د عالي شورا مرستیال وایي په دې لوی جرګې کې به د افغانستان مخور متنفذین، د ښځو او ځوانانو استازي، د پوهنتونونو استازي او داسې نور مطرح قشرونه راوبلل سي. افغان ولسمشر په خپلو پرونیو څرګندونو کې د سولې په اړه د واحد نظر نشتوالی د سولې بهیر په ګټه ونه باله. محمد اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونې کړي چې تېره اونۍ په مسکو کې د افغانستان د بیلابیلو ګوندونو او دغه راز د خلکو استازو د طالبانو له استازو سره دوه ورځنۍ غونډه درلوده. افغان حکومت هغې غونډې ته نه و بلل سوی. افغان ولسمشر په خپلو وروستیو څرګندونو کې په کابل، ننګرهار یا لوی کندهار کې طالبانو ته د یوه دفتر د پرانستلو لپاره هم چمتووالی ښودلی دی، خو طالبانو تروسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده. په همدې حال کې په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه هارون امیرزاده بیا د سولې لوی مشورتي جرګې د رابللو هدف د ولسمشر لخوا د ځان مطرح کول ګڼي. دوی هغه څه چې شغلې غنی یې کوي زما په باور هغه ځان یوازې ګڼي. هغه وړاندیز چې ده کړی د دې لپاره دی چې له نورو څخه د عمل ابتکار په لاس کې واخلي یا لږ تر لږ ووایي چې په دې پروسه کې هڅه کوي. په حقیقت کې دا د مسکو غونډې په غبرګون کې دا پرېکړه سوې چې هلته کرزی په محوریت کې وو او روسیې ملاتړ وکړ. د سولې د پرمختګ لپاره دا وروستۍ څرګندونې داسې مهال سوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي یکشنبه په ورځ د څو هیوادونو یو بل دورې سفر پیل کړ. د زلمی خلیلزاد د دې سفر په لړ کې بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان شامل دي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له شغلي خلیلزاد او د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت له یو څلوېښتو متحدینو او شریکانو سره د افغانستان د ستونزې د سوله ییز حل لپاره د لارې چارې موندلې په اړه ښې لیدنې درلودې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن په خپلو ګڼو کې تر ډیره د سولې د روانو هڅو په اړه مطالب خپره کړي دي. د سندرو میلمانه خپرونې له وړاندې کولو مخکې حمید مومن ته غوږ شئ چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
د کابل ورځپاڼو نن هم د خپلو بحثونو زیاته برخه د سولې او پخلاینې لپاره د روانو هلو ځلو وروستیو پرمختګونو ته ځانګړې کړې ده. ویسا ورځپاڼه د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلی دی چې د راتلونکي کب میاشتې په وروستیو کې به د سولې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې مشورتي لویه جرګه کې باید د هیواد ټولو بانفوزه اشخاصو او د ټولنې هر قشر ته د ګډون بلنه ورکړی شي څو د سولې په اړه بحثونه پراخ شي. ورځپاڼه لیکلی دی چې ځینو پخوانیو چارواکو د مشورتي لویه جرګې د رابللو په اړه په خپل غبرګون کې ویلي دی چې دا به غوره وي چې د مشورتي لویه جرګې پر ځای دودیزه لویه جرګه راوبلل شي، او دا ځکه چې دودیزه لویه جرګه اجرائیه صلاحیت لري. دنیا ورځپاڼه بیا د سولې د روانو هڅو په اړه د حضرت عمر زاخلوال څرګندونې راخستې دي او د ده په حواله لیکلی دی چې په حکومت کې ځینې کسان د سولې هڅې سبوتاژوي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی زاخلوال په یوه مرکه کې ویلي دی چې له لنډمهالې حکومت سره د حکومتي چارواکو د مخالفت برخلاف افغان سیاستوال له روانې وضع څخه د وتلو یوازنۍ لار د لنډمهالې حکومت جوړېدل بولي. ورځپاڼه لیکلی ده چې ښاغلی زاخلوال په دې ټینګار کوي چې افغانان له هر څه زیات سولې ته اړتیا لري او په هره بیه چې ممکنه وي سوله غواړي. نو پکار ده چې ملي ارزښتونو ته په پام سره هیڅ څوک د سولې لپاره د لنډمهالې حکومت له جوړېدو سره مخالفت نه کوي.